ناټو او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د اصول لپاره د وروستیو هلو ځلو هرکلی کړی دی. د جرمني صدر اعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. دوستانو ستړي مشي د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان د میر احمد صافي په همکارۍ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پایله خبرونو کې په مخکړې د دې سات خبرونو ته افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. افغان چارواکي وایي تېره ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې 8 تنه افغان سرتیري د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. او د ترکیې د اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د جون په 24 د ولسمشرۍ او پارلمان د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکاران د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي څو څارنه وکړي. افغان حکومت وایي اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د عمومي رئیس په ګډون د افغان حکومت یو هیئت د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته تللی و. افغان چارواکو ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې د دې سفر د اجنډا مهمه موضوع وه، خو په تیرو دوو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو داسې ګنګوسې خپرې شوې چې ګوندې افغان پلاوي د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه سره د ډیورن کرښې په اړه خبرې کړي. د ملي امنیت شورا د رسنیو څانګې په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه دا رپورټونه جعلي او بې بنسټه بللې. ویلي دي چې افغان هیئت په خپل روسي سفر کې له جنرال باجوه سره هیڅ راز کتنه نه درلوده. خبر پاڼه زیاتوي چې د ډیورن کرښې موضوع تر دې مهاله پورې په هیڅ مجلس کې له پاکستاني چارواکو سره نه ده راپورته شوې. خبر پاڼه یادونه کوي چې د ډیورن کرښه په ټولو افغانانو پورې تړلې مسله ده او هیڅ حکومت حق نه لري چې په دې اړه پریکړه وکړي. افغان چارواکي وایي تېره ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې 8 تنه افغان سرتیري وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د رپورټ له مخې 15 سرتیري په غزني کې، 14 په فاریاب کې، 2 په نیمروز کې او 2 په بغلان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د غزني، فاریاب، نیمروز او بغلان د ولایت شوراګانو د غړو له قوله وایي چې دا سرتیري د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو په وسلوالو بریدونو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي. د حملې په داسې حال کې کېږي چې وسلوالو طالبانو په اختر کې له درې ورځني اوربند وروسته خپلې حملې بیا پیل کړې. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور خوځېدلی. د کاروان د چهارشنبې په ورځ چې د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ وه له پېښور څخه د کابل پر لور حرکت وکړ. پرون جلال آباد ته ورسېد او هلته یې له والي حیات الله حیات او نورو چارواکو سره ولیدل. د افغان کډوالو د سولې کاروان د رسنیو مسؤول جمیل خان عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ښکېلو خواوو د دوی غوښتنه د اوربند غځوله ورپسې د خبرو پیل دی.
د کاروان د حرکت مقصد دا ده چې د دواړو طرف نه د هم د دولت نه هم د طالبان نه زموږ دغه غوښتنه ده چې دوی باید اوربند وغځوي، اوربند اعلان کړي، په دې اوربند کې دوی د صلح ته راضي شي، صلح ته کښېني.
عزیزي ویل په کاروان کې شامل کسان له پېښوره تر تورخمه په پخو لاړ، له تورخمه تر جلال آباد د امنیتي ستونزو له کبله په ځینو سیمو کې په موټر کې تګ ته مجبور شول او تر کابله پر پاتې لاره به پلی ولاړ شي. د افغان کډوالو د سولې کاروان د هلمند د سولې له ولسي حرکت وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره دوهم غورځنګ دی چې هم پر افغان حکومت او هم پر وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غږ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ایالتونو له والیانو سره په غونډه کې وویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دی. سینن ټلویزیون د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ترامپ او پوتین ښایي د جولای په نمایي کې د ناټو په سرمشریزه کې بروکسل ته او همداراز لندن ته د ښاغلي ترامپ له تلو مخکې او وروسته سره وګوري. سینن د یوې سرچینې په حواله وایي چې ترامپ دا لیدنه په واشنګټن کې وختله، خو پوتین ټینګار کوي چې باید په درېیم ځای احتمالا په ویانا کې سره وګوري. دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې د ترامپ خاص سلاکار ګاریت مارکس پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د امریکا ملي امنیت سلاکار جان بولټن په راتلونکو څو ورځو کې مسکو ته ځي څو د ترامپ او پوتین د احتمالي غونډې په اړه خبرې وکړي. دا ترکیه د اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جون په 24 د ولسمشرۍ او پارلمان انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونه او غیر حکومتي ټولنو پرون په چین دا وبخې دا اپوزیسیون ګوندونه او غیر حکومتي ټولنو پرون وویل چې 1509 رضاکاران او د ګوندونو لخوا موظف شوي څارونکي به د رای ورکولو 1,80,000 مرکزونو ته واستول شي. د ترکیه اپوزیسیون وایي د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره غواړي چې د رجب طایب اردوغان 14 کلنه واکمني ختمه کړي. ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان ولسمشرۍ لپاره انتخابات به له ټاکلې نیټې 2 کاله مخکې د جون په 23 نیټه ترسره شي. څارونکي وایي چې اردوغان غواړي په دې توګه د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي. ترکیه له پارلماني سیستم څخه د داسې یو ریاستي نظام پر لور د حرکت په حال کې ده چې ولسمشر ته خورا زیات واک ورکوي او دا بدلون به له همدې انتخاباتو وروسته پیل شي. هغه مهال چې له وخت مخکې انتخابات اعلانېدل ګمان کېده چې اردوغان به ګټونکی وي، خو نظر بوختنې ښیي چې د ولسمشرۍ انتخابات ښایي دوهمې دورې ته ولاړ شي او حاکم ګوند 14 کلنې واکمنۍ وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې کروشیا تیره شپه ارجنټاین ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه او له دې سره 14 غوره ټیمونو ډلې ته پرمختګ ورته اسانه شو. د نړۍ د فوټبال ستوري لیونیل میسي د خپل هیواد ارجنټاین لپاره چې له کوچني هیواد ایسلند سره مخکینۍ لوبه یې هم یو مساوي کړې وه هیڅ ونه شو کړی. د کروشیا بلې دورې ته له پرمختګ مخکې باید خپل راتلونکي لوبه د جون په 26 نیټه له ایسلند نه وګټي. پرون همداراسې یوه بله لوبه کې فرانسې پیرو ته د 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه او ډنمارک او استرالیا ترمنځ لوبه د 0-0 په وړاندې مساوي شوه. دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو .com کې کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. بابوري شي ناټو او متحدانو یې د سولې لپاره د افغان حکومت له وروستیو هڅو خپل ملاتړ اعلان کړی. همدارنګه د امریکا متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر هم د افغانستان د سولې لپاره د وروستیو هڅو ملاتړ کړی. همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان په پلازمینه کې د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو او روسیې له امنیتي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په موضوعاتو خبرې کړي. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینت وایي چې ځوانانو ته یې د غیر قانوني کډوالۍ او د انساني قاچاق په اړه د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. د جرمني صدر اعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. که وخت نور رپورټونه هم لرو. ویدیزو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مباسي. دا د ازادي راډیو ده. ناټو او متحده ایالاتو د سولې لپاره د افغان حکومت د وروستیو هڅو ملاتړ اعلان کړی. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې هېواد یې له وسلوالو طالبانو سره د اوربند او د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د ناټو عمومي منشي بیا د افغان حکومت د سولې د هڅو د ملاتړ ترڅنګ خبرداری ورکړ چې سوله به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په صورت کې راسي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل ناورو.
د ناتو عمومي منشي د افغانستان په جګړه کې لمړی اوربند چې ولسمشر اشرف غنی په روژه کې اعلان کړ او وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې ومنه امیدوارونکی بولي او وایي چې ملاتړ یې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د ناتو د سرمشریز لپاره د تیاری په غونډه کې وویل چې د دې اوربند پر بنسټ باید نور کار وشي. یوه بل هڅونکه مسله د ولسمشر اشرف غنی د سولې نوښت دی. د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې اوربند که څه هم د کم وخت لپاره وو خو نتیجه یې ورکړه. لومړی حکومت اوربند اعلان کړ او بیا طالبانو لږ تر لږه د 4 ورځو لپاره ومنه. موږ که څه هم باید دا اوږد مزل لنډ کړو خو امیدوارونکې خبره ده چې لږ تر لږه د پخلاینې او سولې د بهیر لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په مقصد رښتینې هڅې کیږي او د افغانستان په جګړه کې د لومړي ځل لپاره اوربند کیږي. نو باید پر دې بنسټ کار وشي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون د متحدو ایالاتو لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د روانو هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو خبر پانه کې د جزئیاتو له څرګندولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې ښاغلی پنس د اوربان په برخه کې د ولسمشر او افغان حکومت اقدام وستایه. امریکا او ناتو ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې وشي. د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په لندن کې په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه د ناتو دریځ روښانه کړ.
The way to achieve that is not to leave Afghanistan. The way to achieve that is to stay in Afghanistan.
Sola la Afghanistan de watalo la larina balki halta de patikedo la lari tarla sakigi zaka Taliban bayat pushi che de jagre padagar ki nishi bariali kidai aw tarha waqt che muk da wakhayu aw sabata yeklu che halta patikigo dui ba de jagre padagar ki bariali nishi muk ba afghan zwa kuna woruzu brasta bor sarawklu mashware ba warklu aw tamwil ba yeklu no da se waqt barazi che Taliban pa de pushi چې د خبرو پر میز ډیر څه ترلاسه کولای شي. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربان له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یو نوی پړاو ته رسېدلې دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی افشا شوی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یوه نامعلوم ځای کې پیلېدونکې دي. د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړې او یوه ورځ مخکې له دې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتو دی. که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حملې بیا پیل شوي، خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ازبکستان په پلازمینه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو او روسیې د امنیتي چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې. خغلی اتمر د دې غونډې ترڅنګ د ازبکستان له چارواکو سره پر هغه وړاندیز هم خبرې کړې چې روانه اونۍ د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وکړه او ویل چې هیواد یې دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالب استازو د مخامخ خبرو زمینه په خپله خاوره کې چمتو کړي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادو او روسیې د امنیتي سکتور له چارواکو سره د سیمې پر ثبات او امنیت خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر ازادي راډیو ته وویل چې په روسیې کې د ملي وحدت حکومت ته دا اندېښنې پیدا شوې دي چې خدای مکړه افغانستان د سیمې د هیوادو د تقابل په مرکز بدل شي، نو د همدې لپاره یې د غونډې ته یو وړاندیز وکړ. افغانستان هلته یو ډیر واضح پلان وړاندې کړ چې له شمرغه ټولو برخوالو تایید کړ او هیله یې وکړه چې دا پلان له ستراتیژیک سطحې عملي سطحې ته یوسي او پر جزئیاتو یې کار وشي. موږ په دې اړه موافقه وکړه او که خدای کول په راتلونکو اونیو کې به په دې برخه کې د جدي پرمختګونو شاهدان یو. په ازبکستان کې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او یو شمېر نورو چارواکو سره هم خبرې وکړې. د دې غونډو پر مهال د تاشکند پر تازه وړاندیز خبرې وشوې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان حکومت او طالبانو ته بلنه ورکړه چې د ازبکستان دننه د سولې لپاره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وویل چې دا پلان باید تسریع شي. موږ د دې پلان سخت ملاتړ کوو، د دې استقبال مو وکړ او په خپلو وروستنیو خبرو کې له ښاغلي کاملوف او د ازبکستان له نورو چارواکو سره مو پر دې ټینګار وکړ چې د دې پلان د پلي کېدو بهیر باید ګړندی شي. تاشکند د مارچ میاشتې په شپږویشتمه او اوویشتمه د افغانستان لپاره د سولې د یوې نړیوالې غونډې کوربه و، خو په دې دوه ورځنۍ غونډه کې طالبانو برخه نه واخیستې. ازبکستان اوس له طالبانو غوښتې دي چې د افغانستان له حکومت سره اوربند تمدید کړي. کابل د روانې میلادي میاشتې تر اخره له طالبانو سره اوربند اعلان کړی دی، خو طالبانو د اختر درې ورځې اوربند کړی و او بیا یې وویل چې دا اوربند نه تمدیدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې حرکت وایي چې روانې جګړې په افغانستان کې د بهرنیانو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل که طالبان غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي نو یوازینۍ لاره یې اوربند او سوله ده. په ورته وخت کې د سولې یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ولسي حرکتونو غوښتنو او سالمو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي که نه د جګړې عوامل به وبلل شي. رحمت الله افغاني په اړه رپورټ لري.
د سولې ولسی حرکت وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه چې کوم دریځ وسلوالو طالبانو غوره کړی ولس ته په هیڅ ډول د قناعت وړ نه دی. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان د لومړی اوربان او بیا وروسته دی د سولې او د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبرې پیل کړې.
که موږ غواړو چې اشغال پای ته ورسیږي یوازنۍ لارې اوربان دی او سوله کول دی. که چیرې طالبان غواړي چې بهرنیان له منځه ولاړ شي له افغانستان ته ووځي دغه لار چې دوی ټاکلې ده په هیڅ قیمت د قناعت وړ نه ده. خبرې چې موږ وایو چې سوله د امریکا په لاس کې ده، سوله د پنجاب په لاس کې ده او د بهرنیانو حضور دی او اشغال دی او دانس کېدلی دا معنا لري چې موږ په لوی لاس د همدې جګړې ته زمینه برابره وو، موږ په لوی لاس همدې جګړې ته لار هوارو چې کلونه کلونه پر همدا جګړه مخته ولاړ شي.
د سولې ولسی حرکت وای وسلوالو طالبانو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د حکومت په چیر دی د سولې او اوربان په اړه د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. ښاغلی وطن دوست ټینګار کوي که وسلوال طالبان په خپلواک توګه پریکړه کولای شي نو همدا یې وخت دی، باید د ولس غوښتنې ومني. خو وسلوال طالبان وایي چې د سولې په اړه د دوی دریځ لاله مخکې روښانه او د سولې ولسی حرکت یې هم خبر ورکړی. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې بهرنیان په افغانستان کې میش او د نوموړي په خبره اشغال موجود وي دوی سوله نه کوي. په ورته وخت کې د سولې یو شمېر فعالان وایي طالبان باید د ولسی حرکتونو غوښتنو او سالمو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ووایي. له دې ډلې مشتاق رحیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا توقع کول چې طالب به د حکومت په څیر زر تر زره دې خبرو ته غاړه کېږدي دا به یو څه ډېره خوشباوري اوسېږي، اما دا په دې معنا نه ده چې ولس دې خپلې هلې ځلې پرېږدي. په افغانستان کې د سولې دپاره ولسي خوځښت ډېر اړین او ډېر مهم دی. نو زما وړاندیز به دا وي چې دغه حرکتونه جاري پاتې شي، خپلې برنامې مخته یوسي. په باوري یم چې که دغه لړۍ دوام پیدا کی طالبان به هرو مرو مجبوریږي چې د مذاکراتو میز ته کینی او الته مباحثه ته حاضر شي.
مشتاق رحیم زیاتوي د اختر په درې ورځو کې اوربان او خارونو ته د طالبانو راتګ او خوشحالي د پډاګه کوي چې د دوی په منځ کې هم سولې ته لیوال جنگیالي ډیر دي. د سولې ولسی حرکت غړي وای که وسلوالو طالبانو د دغو درې ورځو پورې د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورنه کړل نو د هغو سفارتونو په وړاندې به د تحسن خیمه ووهي چې پرې د وسلوالو طالبانو د ملاتړ تورونه دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
او سم راځو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه څه وایي. سفیر الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
د افغان حکومت له لوري په طالبانو د اوربند تر لسورځیني تمدید وروسته په افغان پوځیانو د طالبانو مرګونو بریدونو د یو شمیر لویدیز ورځپاڼو نظر ځان ته جلب کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د افغان حکومت منتقدین استدلال کوي چې دغه اوربند طالبانو ته برلاسی ورکړی دی. ورځپاڼې په لیکنه طالبانو وخت پیدا کړ چې د هوایي بریدونو په درېدو یو ځل بیا سره ټول شي، حملې پلان او په ښارونو کې ځای پیدا کړي. ورځپاڼې د طالبانو په سنګرونو باندې هوایي بریدونه د دې ډلې پر وړاندې تر ټولو لوی ګواښ بللی دی. نیویارک ټایمز پانی په بادغیس ولایت کې د طالبانو وروستۍ حمله ته اشاره کړې ده. په دې برید کې چې د چهارشنبې پر ورځ شوی لکتر لګه دیرش افغان پوځیان وژل شوی دي. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو تاوتریخوالی له دې مخکې پیل شوی و. د کندوز په دشتیارچي کې د دوشنبې پر ورځ ناوخته هم طالبانو اته افغان سرتیري او دوه سیمه ییز پولیس وژلي و. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم دې موضوع باندې مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو دا ټکان ورکوونکي بریدونه له هغې څو ورځې وروسته وشول چې طالبانو او افغان پوځیانو په ګډه اختر ولمانځه. ورځپاڼې لیکي طالبانو په داسې حال کې بریدونه کول چې افغان پوځیانو د ولسمشر اشرف غنی د امر لمخې اوربند په پام کې نیولای وو. ولسمشر اشرف غنی د اوربند د غزولو ترڅنګ د همو ویل چې باید پوځیان هر ډول دفاع ته چمتو وي. وال سټریټ جرنال لیکي د ولسمشر غنی لخوا د اوربند د مودې له غزولو وروسته په بادغیس ولایت کې د لسګونو افغان پوځیانو وژل د طالبانو تر ټولو لوی برید وو. ورسپاڼه لیکي که څه هم په پکتیا، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییزو قمندانانو د اوربند د دوام نښې نښانې ښکاره کړي، خو طالبانو په رسمي توګه د یکشنبې په ورځ چې د اختر درېیمه وه د اوربند د پای ته رسولو اعلان وکړ.
جاپانی یا بینجو د کندهار د محلي موسیقي هغه اله ده چې یو وخت په کلیوالي سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي او د خوښۍ داسې بنډار نشته چې د موسیقي دغه اله دې پکې ونه غږول شي. صادق رښتینی په یو رپورټ کې د جاپانی یا بینجو د جوړونکو مینوالو سره خبرې کړې دي.
جاپانی یا بینجو د کنداري موسیقي یوازنی اله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یو اله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې اله یادوي. محمد قاسم عززي او قدرت الله همدرد د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه اله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپاني موسیقي ته ډېره ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپاني موسیقي ته ډېره ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپاني موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق علاقه ډېر څوک ځینې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوایې وازی په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سیوی او د خوشی داسې بندار دی نیوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیو شکلونو رئیسی په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري. د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکي اوس دغه اله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی، ډېر ډېر پرمختګ. جاپانی شو چې دی بېخي ډېر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه ده جاپانی دغه دی، دا د اوس څه نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي اله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه خورا ښه اغېز هم درلودلی دی. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي. د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی اله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه اله مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه اله سره سندرې خوښوي.
ازادي راديو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی صدر اعظم وایي په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتونکو تمایلاتو د مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وشي. انګلا مرکل د اردن له پاچا ملک عبدالله سره له کتنې وروسته پرون په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې. جزئیات یې احمد تکل دراوړي.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل پر اروپایي هیوادونو غږ وکړ چې په منځني ختیځ کې د ایران د پراختیا غوښتنې د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له هغې موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل چې له مخې تهران د نړیوالو بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه کړې وه. انګلا مرکل چې منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې پرون د اردن له پاچا ملک عبدالله سره له کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل اروپایانو په 2015 کال کې چې کله له تهران سره اټومي موافقه لاسلیک کوله نو د دې هیواد د بلستیک توغندیو په سوریه کې د پوځي حضور او د یمن په کورنۍ جګړه کې د هغه د رول له کبله اندېښمن وو.
Natürlich haben wir eine große Gemeinsamkeit wenn es um die Frage des ballistischen
Taban de Iran de ballistik tugandayo de program pa masala ki mugdir mushtarakat laru hamdaras pa Suria ki de pauzi huzur aw de Yaman de jagre pa masailo ki no pade tuga de Iran de prakhtiya ghuxtun ko tamayalato pa ara na yawazi bayad bahs wushi balki bayad samdisti aw halara wurtaw mundal shi
müssen sondern wo wir auch dringend lösungen brauchen.
د جرمني صدر اعظم د سوریه او اردن په جنوب ختیځ سرحد کې د ایران پر فعالیتونو د اردن په اندېښنو کې ځان شریک وباله او همدارنګه زیاتونه یې وکړه چې ایران نه یوازې د سوریه په جګړه کې لاسوهنه کوي بلکې د اسرایل او اردن په ګډ سرحد کې د اسرایل د امنیت پر ضد هم فعالیت کوي. په ګډه خبري غونډه کې د اردن پاچا ملک عبدالله وویل چې د او د جرمني صدر اعظم د سوریه د جګړې د سیاسي حل لارې د دې هواد د ارزي تمامیت د ضمانتونو او د خلکو د یووالي د ارتیا په اړه هم بحث وکړ. ایران او روسیا د سوریه په کورنۍ جګړه کې د لویدیس پلو یاغي ډلو په وړاندې د ولسمشر بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي خو تهران په منځني ختیځ کې د وسلوالو یاغي ډلو د ملاتړ تورونه ردوي او همدارنګه وایي چې اټومي پروګرام یې سولیز اهداف لري. جرمنی لا هم له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې ده او ډېرې هڅې وکړي چې واشنگتن هم په دې موافقه کې پاتې کېدو ته وهڅوي خو دې هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
دوستان اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خان ډاکټر صاحب اشرف غنی د یوه د پاره بیا وربند تمځکی د دې مبیر حرکت کوو نو موږ غواړو پر طالبانو ورونه باندې راخو چې تاسو دوی میاشت وخت ورکړئ چې دا وربند تمځکی زکه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو مخته روان دي چې د سولې ځای کړی دي چې هر څوک ورته کارواج دی لمنه ته ورته نکړ سو دي ورغړی دی کابل کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره دلیدی هغه یو امیاش دغه وربتم دکی بیا زکه جيري چيري ولس بشاته از ما فکر سره ټول ولس د اشرف غنی تر شا وګرځي او از ما فکر طالبان به منځنی شي نو زموږ د هله کو طالبان ورونو مل راخو چورونو دغه وربان ته چې دوی میاش وغزو زکه چې د اشرف غنی ډاکټر صاحب اشرف غنی مخ ته ولار سی یو امیاش نو موږ دا وایو چې د توس د بزګر د کشتګر د ملا د سید د ټول سر خلاصوي دي چې ډاکټر صاحب اشرف غنی ولا غواړي او واقعي غواړي او واقعي غواړي موږ طالبان ورونو راخو کته چیرې د ملت اساس توپ کوي دا سوله حکومتي راي وکړي چې اتفاق وکړي چې په انتخاباته لري خپل اساس وټاکي چې تاسو کچیر ګټونکي سوالاس خدا ملت بستسي او کده بایلونکي سوالاس نو بکړه کښنه او سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خپل پیغامونه راوستوي او زموږ په خبرونو کې به خبره شي. اوس هم وخت خبرونو راورسېدی ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورنډ کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د رسنیو څانګې وروسته له هغې په دې اړه خبر پاڼه خپره کړه چې په ځینو ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه اوازې خپرې شوې. افغان چارواکي وایي چې تېره ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې 38 تنه افغان سرتېري وژل شوي. د جرمني خبري اژانس رپورټ له مخې 15 سرتېري په غزنی، 14 په فاریاب، 2 په نیمروز او 2 په بغلان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د اختر کې له درې ورځنی اوربند وروسته خپلې حملې بیا پیل کړې، خو افغان حکومت لا هم اوربند ته دوام ورکوي. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور خوځېږي. دې کاروان د چهارشنبه پورې چې د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ له پیښور څخه د کابل پر لور حرکت کړو، پرون جلال آباد ته ورسېدو. هلته یې له والي حیات الله حیات او نورو چارواکو سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د والیانو سره په غونډه کې وویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دی. او د ترکیه اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جون په 23 د ولسمشر او پارلمان د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار سارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونو او غیر حکومتي ټولنو پرون ویل چې 1509 رضاکاران او د ګوندونو لخوا موظف شوي سارونکي به د رای ورکولو 1,00,000 مرکزونو ته واستول شي. د ترکیه اپوزیسیون وایي د عادلانه انتخاباتو په اړه لاندېښنو سره سره غواړي چې د رجب طیب اردوغان شپاړس کلنه واکمني پای ته ورسوي. دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.15 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت وایي چې ځوانانو ته د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. د ځوانانو معین کمال سادات د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معین سره په یوه ګډه غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې انساني قاچاقبرانو په خبرو غلط نشي او د غیر قانوني لارو څخه نورو هیوادونو ته سفر ونه کړي. په ورته وخت کې یو تن ځوان چې د قاچاقبرانو لخوا تیر ایستل شوی و او اوس بیرته هیواد ته ستون شوی له ځوانانو غوښتنه وکړه چې په غیر قانوني لارو دی له هیواده بهر سفر نه کوي. په دې اړه به د اکرام الله اکرام راستولی رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او په هغې پسې کور کلی له یاده مو باسي.
د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت وایي انساني قاچاقبران په چل او فریب زیات شمیر ځوانان غیر قانوني کډوالۍ ته هڅوي او په دې سره د دوی ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د دې وزارت د ځوانانو معین کمال سادات د پنجشنبه پورې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مرستیال سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د غیر قانوني لارو څخه بهر ته د افغان ځوانانو د سفر د مخنیوي او د قاچاقبرانو له لوري د هڅونې د مخنیوي په هدف په بیلابیلو سیمو کې د مپوهوي پروګرامونه پیل کړي دي.
زمونږ ځنی فعال تکړه ځوانان په رضاکرانه ولنټیر ډول باندې په کلو بندو جمعتونو کې خلکو ته تبلیغ کوي چې څنګه د کچکی لارو نه جلوګیری وکړي او په قانوني لارو باندې نور هیوادونو ته دوی ولاړ شي. مونږ خپل لومړنی فعالیتونه په هرات، مزار شریف او اوس دلته په کابل کې پیل کوو. د دې ترڅنګ زموږ افغان رضاکار ځوانان په ټولو ولایتونو کې شته، په دې اړه خلکو ته اما پوهاوی ورکوي.
ښاغلی سادات له هغو ځوانانو چې له بیلابیلو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي غوښتنه وکړه چې باید د ځوانانو معینیت ته مراجعه وکړي ترڅو د زده کړو او کارموندنې په برخه کې ورسره مرسته وشي. د ځوانانو معین همداراز د هیواد له ټولو ځوانانو وغوښتل چې بهر ته د تګ په هدف د غیر قانوني لارو څخه ځان وساتي. جنگ جګړې، اقتصادي ستونزې، بیکاري او د زیاتره کورنیو کمزور اقتصاد په افغانستان کې هغه لاملونه دي چې لاملې په تیرو څو کلونو کې ډیر شمیر افغانان خپل هیواد پریښی دی. یو شمیر داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې زیاتره دغه افغان ځوانان چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول اروپا ته غیر قانوني سفر کوي د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي او حتی خپل ژوند له لاسه ورکوي. محمد یونس هغه افغان ځوان دی چې وایي قاچاقبرانو تیریستې او د مجبوریت پر اساس هیواد پریښی او په غیر قانوني لارو ترکیې ته تللی و. نوموړي چې د پنجشنبې په ورځ د کډوالو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې ګډون کړی او د خپل برخلیک په اړه داسې وویل.
قاچاقبر وویل چې تاسو ترکیې ته لاړ شئ او ترکیه کې به کاروبار وکړئ او میاشت به $500 اخلي ایران کې ظلم کول او بعد لاغین چې پیسې مرګ له خوشکلو ترکیه کې باندېان شو او ترکیه ته چې ورسلو کار خو نه وو چې موږ بورسل لاړو یو په بل افغان به خرڅ کړو ترکی به کوردی به خرڅ کړو ډېر مشکلاتونه دی
یونس وای نور نه غواړي چې له هواد وګوزي او له نور ځوانانو هم غواړي چې له غیر قانوني لارو بهر ته د تک اتیر وطن ونه کړی په همدې حال کې د کډوالو وزارت بیا په ترکیه کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو خبره کوي خو د کډوالو د برخې افغان سیډونکو ولی محمد کندیوال وای افغان حکومت باید په کور دننه او بهر افغانانو ته مناسب کاری فرصتونه برابر کړي ترڅو افغان ځوانان له غیر قانوني لارو بهر ته د تګ لپاره ازړه خنه کړي
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو ماشوم هغه څوک دی چې د کورنۍ ساتنې روزنې او پالنې ته ډیر ضرورت لري نو ځکه مور پلار او نورو مشرانو ته پکار دی چې د کوچنیانو ښه ساتنه وکړي نن د ماشومانو پر وړاندې د پلار د مسؤلیت په هکله خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې له رسنیو سره د اړیکو مسؤل فرید آریان دی نوموړی په پیل کې وایي
تر ټولو ډیره مهمه چې کومه ده هغه دا ده چې د خپل د اولاد د تربیې او د هغې د سواد پاکل کې کوخخ وکي او هغه ته هغه زمينه مساعده کې چې هغه کې ماشوم شي کولای پرمختګ وکړي د ماشوم د خو بدونه با خبره اوسي او خپل ماشوم ته هغه څور زده کړي چې دای فکر کوي چې په دې باندې زما کور کې آرامي راځي زما کور کې پیشرفت راځي زما کور کې هوساینه راځي
سره دې چې یو پلار د خپل اولاد پر وړاندې په تیر بیا د ماشومانو پر وړاندې ډېرې زیاتې دندې لري خو بیا هم د موږ او تاسو په ټولنه کې لیدل کېږي چې ځینې پلارونه خپلې دندې لکه څنګه چې لازمه ده پر مخ نه بیایي تاسو علت څه ګڼئ آیا ناپوهي ده بې پروايي ده که څه خبر ده
ګورې موږ په افغانستان کې ډېر یو سخت شرایطونه تیریږو او دا شرایط که تاسو وغواړی او نه غواړی په ټوله باندې تاثیر کوي زه فکر کوم چې هیڅ پلار به داسې نه وي چې د خپل اولاد سره مینه ونه لري او یا ونه غواړي چې خپل اولاد ته هغه څه چمتو کړي یا هغه مینه ورکړي چې کوم د اولاد حقدار دی خو بدبختانه موږ داسې شرایطونه تیریږو چې په ډېر افکارو باندې په ډېرو اذهانو باندې منفي اغېزې شوي دي پلار بار کار کوي دغه ورځ کوم موس چې د هغه لاسته نه راوړي کوم پیسې چې هغه غواړي وګټي هغه نشي ګټلی کور ته ستړی ستومانه راځي په کور کې نور ماشوم مریض خو بدبختانه هغه دومره د ژوند په دغه کړاوونه کې ګیر دی چې دغه تفکیک نشي کولای چې زه هغه قار هغه سختي د بار نه دننه باید رانه وړم که ځان سره راوړم د خپل فامیل ته انتقال نه کړم خو دغه شان د کیږي چې اکثرا پلارونه راشي کور ته یا په اصاب خرابۍ یا په بدو باندې خپل ماشومان څخه خبره کوي خو دا یو هغه کار دی چې باید ونه شي
د موږ او تاسو اکثره کورنۍ داسې دي چې دوی ډېر کمزور اقتصاد لري یو لامل په کور کې د ناسم چلند همدا اقتصادي ستونزې کېدلی سي خو په خوا کې به داسې کسان هم شته چې هغوی سره له دې چې ډېرې اقتصادي ستونزې لري مګر بیا هم خپلې کورنۍ سره ډېره نرمه رویه کوي د تاسو په نظر څه باید وسي چې له ماشومانو سره تون چلند ونیسي هغه ستونزې چې موږ بیرون لرو یا خپلې لرو هغه له ماشومانو څخه ونه باسو په دې اکله باید څه وسي
فخر د دې لامل نشي کېدی چې منګه بد برخورد ولرو شاعر ده هغه وایي چې زما د پلار په سرخان پالکو پنیر وا او وچه ډوډۍ وا خو د محبت او صمیمیت فضا وا سمانه
بله
نو هغه د خپل د ژوند قصه کوي چې منګه ډیر څه نه لرل خو څه چې په مینو نو دانش کې چې اقتصاد ما خراب ده ژوند زما خراب ده زه بس په ماشوم وټه کوم هغه ته بدرد ویم هغه توجه نه کوم ولې دراوړې ده مسئولیت تستا نن نغه یادی چې سبا څه وکړي نن نغه ګوري چې ته څه وې نن نغه ګوري چې ته کوم کنځله کې داغه ته بدره سبا ما غا کار غا کوي موږ نش کړو چې وژاړو مانه آباد کو وژاړو څه چمړي دی هغه به تر دغه کو پغې نه کیږي ما دا سره کار بخصوص ماشوم سره ماشوم خدا حق ده که تور ته نشي کولای چې موټر واخلي ته نشي کولای هغه ته بار ته وسه برګر ورته واخلي هغه خپل کته غزان سره وباسه بار په چمن کې چې اما ملکیت ده قدم وهي اما ماشوم د پاره هر څه ده اما هغه ستا وخت ورکول
بله که څنګه تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه که چیرې په کورنیو کې له ماشومانو سره داسې وضعیت کېږي لامل چې هر څه وي دا کومې بدې پایلې درلودلی سي
یو ځوان را پاتېږي خپل میرمن سره بد چلند کوي یا خو ډب ته مخه راړی یا خپل مور پلار سره، هغه دغه څه یاد کړي دي چې نن هماغه پس لغتی ګوري، هماغه کم انعکاس ستا د کارونو چې و هغه به ته ګوري. نو دې لپاره که ته نه غواړې سبا دغه ماشوم په غلطو لار رواني کور ته چې راغلې پنځه دقیقې شي کولی ته هغې ته ستا مکتب کې نن څه وویله او هغې ته توجه ورکړه، موبایل دا خواته کېده، تلویزیون هغه خواته کېده.
تاسو خپله د یو پلار په صفت له خپلو ماشومانو سره څه ډول چلند کوئ؟
زه خو فعلاً یو زوی لرم چې څلور کلن دی. زه چې کله راځمه کور ته او کله چې کور نه ځمه هم هغې سره خدای پاماني کوم او مور سره چې هغه ګوري، بته چې راځم هم کار نه سلام هم دی ته اچوم، میرمن ته مې اچوم، هم دی ته سلام اچوم، هم دی نه تپوس کوم چې څه خبرې څنګه، هم میرمن نه مې تپوس کوم چې کار څنګه و خو، تر څو هغه وګوري به هغه خپل مخه ولاس ینځم، بیا راځم دې سره کینم ما چې خڅو وکړو ما سره لوبې وکړه ما پسې منډې ووه یا ما بار ته ویسه، هغه فرصت ورته زه ورکوم. خو کله چې زه ګورم چې یو غلط کار کوي زه اول د هغې لامل لټوم چې دا غلط کار ولې دا کوي، صحیح دی که نه؟ که هغه فرض مثال تشناب ته نور نه ځي خپل په جامو کې تشناب کوي، زه باید د دې لامل باندې پوه شم چې دا ولې دا کار کوي. هغې سه وخت ورکوي د ټولو ډېرو هر څه توفونه ستاسو وخت هغې ته ډېر قیمتي دی.
تاسو خپله چې په دې ټولنه کې اوسېږئ د ماشومانو ژوند مو په څه رقم حالت کې لیدلی؟ په کورنۍ کې له دوی سره د مور پلار لخوا څه ډول چلند کېږي؟
نن سبا په اجتماعي کم صفو باندې چې موږ ګورو ماشومان چې په څه ډول وهل کېږي، په څه رقم هغوی ځورل کېږي، بیا هم همدا وایم چې که موږ چېرته بار یو ماشوم ګورو د لس روپۍ ورکول نه ښه ده چې ستا سره موټر کې څه یي، یو کیک تا سره یي، یو بل څه هغې ته ورکوي، هغې ته په ډېر مینه وویل چې نه لرم پقاریګه په ما کنزل ورته مکوه، زه فکر کوم چې دغ ځینه شروع وکړه.
له رواني لحاظه دغه ډول چلند په ماشوم باندې څومره بدې اغېزې کوي، څومره روحان ځپي؟
زه ګورم خپل تجربه که چیرته زه د ژوند په یو وخت کې خپل ماشوم ته مې هغه وخت هغه مینه هغه ضرورت چې هغې درلودو زمانه ما هغې ته نه چمتو کړي، ما د هغې برخورد لیدلی چې یا کتابچه اخواته چې یا قلم اخواته چې یا ستا موبایل کشکوي اخوا، دا تا ته ښکوي چې ماشوم خوشحاله نه دی، ذهني لحاظه د فشار لاندې دی. بیا هم دا یوه خبره ټول ته کاروم چې وخت ورکوي، واقعا وخت ورکوي، سل فیصده وخت ورکوي، لس دقیقې ورکوي خو سل فیصده ورکوي. تاسو وګورئ چې ماشوم څومره تغییر کوي.
د تاسو که چیرې خپل وړکتوب را یادیږي په کورنۍ کې له تاسو سره د پلار مور چلند څه رقم و؟
زما پلار ښوونکی پاتې شوی دی، دغه یو شی چې زه همیشه د خپل پلار د ژوند نه مې یاد کړی دی چې سواد ډېر مهم دی. زما پلار همیشه وایي چې زه سخت خوشحاله کېږم چې اتاق ته راشم تاسو سره کتاب وي، او خپل وخت تفریح وکړئ، تلویزیون هم وګورئ، موبایل هم ډېر وګورئ، اما په دې زه خوشحاله کېږم شخصا چې ستاسو لاس کتاب وګورم، په دې ډېر خوشحاله کېږم. نن چې زه په کوم ځای کې یم دماغ برکت دی، دماغ
هېڅکله تون چلند نه ده سوای
نه زما پلار تون چلند کړی دی. زما پلار هم عنعنوي ټولنه کې غټ شوی و، صحیح دی،
خو په تاسو خو تاثیر نه ده کړی بد چلندي.
په ما یې تاثیر شاید یو ډېر حده پورې کړی، خو زما تحصیل به ته د دې زمینه شوې ده چې ما اولادم پیدا کړو، زه لاړم ما وایي زه باید څه وکړم، صحیح دی که نه؟ د پلار په توګه زما کوم مسؤلیتونه دي، زه باید هماغه اول لحظه نه تر وسه پورې او تر مخکې پورې د ژوند په هر پړاو کې خپل ماشوم دپاره څه وکړم تر څو هغې ته الګو شم. زه هم کوښښ کوم چې خپل زوی دپاره د هر جواب هو اوسم.
ډېره زیاته مننه،
کور آباد ژوندی اوسه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د هر ماشوم لپاره خبرونه واوریده. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی
نن سبا یې چرالې مهم امرا سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
وکړي. ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زی
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو ترنو اړیدونکو سلام، آیا تاسو په خپل سیمو کې کوڅې یا کوڅه د بوس په یو څخه په عذاب کې؟
ډیر زیات به اندازې په تکلیف و تان بسته د جامع ور سره په تکلیف دي
څنګه سره مخې شپې نشو وتلې ما خام نشو وتلې دیګر اکثره مخې کله چې دفتر خانه زو یا کله چې پانتون نه رسېږي زو د بلګلاند یو سات مونږ غزغلې یو سات کړه ورته مونږ دی چې ترڅو د سپېو نه خلاص شو خپل کور ته ورسېږو
دا دغه ستونزې د مخنیوي لپاره کوم اقدامات تر سره شوې دي
ډیر جدي برنامه ده او روزمره مونږ دغه برنامه تعقیبو ځکه چې د خلک ژوند په دغه پمینس کې ده او ان شاء الله دا پروسه چې مونږ شروع کړی ده دغه مشکل به ان شاء الله تر ډیر حد پورې به حل کړي
قدر منو اوریدونکو د کوڅه ډبو یا کوڅه ایس په یو ډیر والی د افغانستان پلازمینی کابل په ګډون لوی خارونو کې وستر ستونزه ده چې په تیر بیا د شپې مهال په ډلې زتوګه ګرځي او د شپې د تیاری سربیره د سړی بیره دوه برابر ډیر وي دا چې کوڅه ډبه اس په یو کومې ستونزې جوړې کړي او د زیاتوالي لامل یې څه دی او د حل لار څه ده دا ټول په نننۍ کورکل خبرونه کې واوري زه فرشته غنی یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده سره هوادورو کې د سپیو ساتنه او پالنه په کورونو دفترونو او ان په لویو مرکزونو کې د بیلابیلو مقاصدو په توګه کیږي او سپی ته د وفادار او ژر اهلي کیدونکو حیوان خطاب ورکول کیږي خو په افغانستان کې بیا دا موضوع برعکس ده دلته سپیان د مرزونو او مزاحمتونو منبع ګڼل کیږي او اکثره خلک یې ډیر په تکلیف کړي دي د خاک جبار ولسوالۍ اوسیدونکو هنر خان وایي کوڅه ډب سپی په لارو کې خزې او ماشومان ویروي چې په ځانګړې توګه د شپې له لورې الکترینا تګ را تګ نشي کولای
کله ټول ته بازار دی بس کله یو کوڅه باندې نو کله بل کوڅه نه وځي بس ډیر خلک ته پات شپې د شپې خو بیخي خلک خوب ته نه پریګلی او ټول شپه بس ګرځي راګل او البته او ګرځي خامخاتی او څوک بازارې ګنو د سودا خو د سپینې چې خلکو ساتل په کورو کې لا ولاره یې سپاندې ونیم دی کې پیدا کیږي هر کم کې پیدا کی ټول خو زرناک ستدي
موړی وای چې کوڅه یې سپی په بیلابیلو ناروغیو ککړ دي او په ګڼو سیمو کې یې ستونزې راولاړې کړې دي د درېمو مکرویانو اوسیدونکو عزت الله وایي په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت او ښاروالۍ د پام وړ اقدامات نه دي کړي
او دلته تاسو د سپیو باره کې خبره وکړه دلته خو سپی ډېر زیات شوي څه خو بیماري خو ناراضي د مارکیټ کې دا کسابیانې دي دغه کثافاتو کې غونډه ورځ سپی ګرځي بیا سې بلاکو ته ځي مکتب وخت حیوانان یې غټان ټول ځي په عذاب دي هر حیوان سره مور خور یا پلار څوک روان کلکې لاس نه نیوي د هغې له ډارې نه پرېږدي تانه لاړ سي یا راسي
د کابل د خیرخانې اوسیدونکو محمد ابراهیم الایار هم له کوڅه ډبو سپو شکایت کوي او وایي کله چې ښار یا دندې ته ځي یا که ماشومان ښوونځي یا سودا پسې ځي د سپیو د ګواښ سره مخ وي دی وایي اکثره ماشومان په رواني ډول د ویرې سره مخ شي چې بیا په خوب کې نارې او چغې وهي او ډېر خلک د لیوانو او کوڅه ډبو سپو توپیر هم نشي کولای
والله په دې سیمه کې خو اوس کوم د هر وخت نه اوس زمان ډېر زیات شوی دی ځکه چې نور کلو کې به دا سپی ملته نیول ښاروالۍ به راتلل ځینې به یې نیول وړل به انتقالو به زیاتره ته به مواد اچول هغوی به مردارول مګر هم سږ کال کوم نوی پروګرام دوی ته نیولی چې د کوم واکسین کوي او بېرته یې خوشه کوي مګر هم دا کار دمونږ نظر نه خو ځکه نه ده ځکه چې ورځ په ورځ ډېرېږي او ستونزو سره مخ یو شپې نشو وتلی او ماښام نشو وتلی دیګر اکثره مخ کله چې دفتر د خانه زو یا کله چې پوهنتون نه رسېږي زو نو د بلاګ لاندې یو سات مونږ غزغلی یو سات کړه ورته مونډې چې تر څو د سپیو نه خلاص شو خپل کور ته ورسېږو
همدارز د کارتین او سیمې اوسیدونکو وحیده د خپل زوی کیسه چې لیوانی سپی سهار وختي د فوټبال لوبې پر مهال داړلی وو داسې راته کوي
یو لښکر لیوانی سپیانو په حمله کړه چبکړه هغه چبکړه د بیچاره چرسونه لکان وهلي ورشي چې کړو دا سپیانې وهلي سپیانې لر شي ونیو یاد نه پکې لیوانه او په خیر ته خړل چې دا هغه کور د چې په خیر خړل شي دا همسایگان خود د ټول ول داخلي لیوانی خلی و سپیان خلی ونی نه داخلي ونی کی نور لاړ کیو کلینیکو الته په منډه لاړ وغه ته ویل یغو چې وکته په اسمان شانه کې ودا ابلسینا شفخانی ته بوتي هغه نو بیا لاړ یو بل کلینیک مګل زکی کی چې په دې کلینیکي هغه کلینیک ته لاړ هغه شنه دلته خو نشته د لاړ شیم ابلسینات موټر مونږ وګاو ګرمي او رقم بیرو بار خو په منډه بیا جګرخونی په منډه 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 بوز حالته حالته هم شبو ته غوچو کته ولاد موږ واکسین خلاص شوی د دولتي د واکسین راځي په کال کې یو د فرش یغه نونه خلک راځي ورته شته بخلاصي بیا لاړو ادرس راکټ لاړ شي شخصي کلینیک د پخه کې چمانه حضوری که حال تزیتی بیانو هم دغه الک بیچاره په خام جو بلاد نور منډه بیا هم ټیکسی ونی ولندس په سخته لاړو الته حال ته لاړو جګر خونه مل ویران پات شو د لیوانه سپه خودستی منګس کل دستی خلک لیوانه کوي بخینو جګر خونه شو واکسین یو کازر په مارکت تدرې دورې درې دفې بیا را والی بیا یو میاش بعدم بیا بوت درې واره واکسین ورته کا تر اوسه پورې تشویش کو نور تر څلو وختو ورځې پورې خو بیخي په تشویش هم دم ویلې ټول یا ښه خبر اغله ویلې به داخلي ونه کیږي دا خو به دسی کیږي واکسین هم کړی مو بیا هم په زړه کې هر شی راتله چې خدای دلی ونه نشي شپې بارتنه هست چې دا به څنګه شي
بل خو د ته مسکن اوسیدونکو یوسف ارغندابی د خپل سیمې څخه د سپو د کمی دا خبرې کوي او دی وایي چې په خو ډیر لستونز سره مخ ول دوی به د شپې یا سهار وختي د کور څخه بیرون نه شو وتلای او د کوسیا کوسډا بوس پول غغونو هم د شپې له خوا ډیر په تکلیف وو دا چې اوس یې په سیمه کې سپی کم شوی هغه وای
په خا بدل ته ډیر سپیان ول منګه به کورس ته چلاړو بادام باغ ته ولاړو دا سپیان به ډیر زیات ول منګه به تینه په تکلیف وو خو شاروالۍ راغله اوس الحمدلله کم شوی دی شاروالۍ کار خپل کوي او اوس دونه ډیر نشته دی اوس ټول جام کړل کم کم پاتې هغه پسې شاروالۍ نه هیله کوي چې راشي هغه میسي
یو شمیر کسان وایي د لیونی او کوسډا بس په یو لمنځه وړل اوږد مهاله کمپاین ته اړتیا لري په کورونو کې ساتل کېدونکي سپي هم باید د احتیاط لپاره واکسین شي دا چې نورې کومې ستونزې زیږولې دي په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه اورو
محمد شریف ما د نهمه نایه د یکتوت د کلي نه بس ستونزه ډېر دي نو ماشومان ور نه ډارېږي نو مرض پکې شته نجس شی ده نو سپی څه شی دی چې سړی وساتي ویل مې دا ده چې د دې جلوګیري شي باید د شهرداري له خوا نه
محمودین د کابل ولایت پغبان ولسوالۍ د خلدرې د کلي اوسیدونکی ولا سپیان خو ډېر مشکلات ځکه خلق کړي دي چې اکثره خلک دي ولا غوښتنه خو م دا ده چې دغه سپیان باید د ښاروالۍ خواست که دوی ته څه هغه وکړي دا ټول کې بوړۍ کې او شکل سره یې مشکلات
نثار احمد یوسف زایما زده کابل لخر نظر مې داده چې دا باید ټول شي شهروالۍ باید کار وکړي دی په د بارکه پاک شي دا خلکو د ډېر مزاحمت کوي
درنو اوریدونکو دا چې د دې ستونزې لپاره حل لارې څه دي زموږ همکارې مریم توخی د کابل ښاروالۍ د تنظیف د رئیس ښاغلي احمد بهزاد غیاسي سره مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو
په پیل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو یا صاحب چې ولې په دې وروستیو کې دغه کوڅه ډب سپي زیات شوي دي
د سپی په کابل ښار کې مونږ ګورو دا ډیر وخت نه په کابل ښار کې موجود ده او د دې نفوس ممکن تر یو حد پورې ډیر شوی زیات شوی خو دومره ډیر نه ده چې یو جدي مشکل ښاریانو ته پیدا شي بعضې ساحاتو کې لږ مشکل خلکو ته پیدا شوی ده خو مونږ دې لپاره ډیر ښه برنامه لرو چې انشاءالله تاسو ته وړاندې کړو
تاسو په همدغه برنامه په همدغه فعالیتونو غږیږو چې کوم فعالیتونه او کومې برنامې لرئ چې البته دغه کوڅه ډب سپو یو تعداد
لومړی بخش کې زمونږ د پروګرام چې مونږ شروع کړی ده په کابل ښاروالۍ کې دوه بخش لري او دا یو ډیره جامع برنامه ده چې انشاءالله د سپی چې په کابل ښار کې د دې مشکل به انشاءالله حل کیږي په لومړی برخه کې ټول سپیان چې په کابل ښار کې په ټولو نواحي کې مونږ چې ګورو هغه ټول واکسین کیږي او واکسین په دې منظور کیږي چې د لیونی سپی مرض چې ورته ریبیز وای هغه مونږ غواړو چې مخکې د دې هغه چین چې پد په کابل ښار کې لمینځ وړل شي او د دې نه پس ان شاء الله یو بل برنامه لرو چې د ټول سپیان په کابل ښار کې اقیم سازی کیږي او چې د دې تولید مثل ونشي او د دې نفوس باید په کابل ښار کې مدیریت لاندې راشي
دغه برنامه شروع شوې دي کنه
د واکسین برنامه شروع شوې ده په تقریبا 15 ناحیو کې تر اوسه پورې مونږ لس سره سپیان مونږ واکسین کړی ده او ان شاء الله دا برنامه ادامه لري او سوچ ات نه اخرین سپه په کابل ښار کې مونږ ټول واکسین کوو چې دا مليونی سپه مرز باید له کابل ښار نه لری شي چې محمدنان باید په دې مشکل کې اخته نشي
از این دوستان سره مونږ مرکه درلو د غیاسي سبغوی به ویل چې په خو داسې خبره واچ سپیان ته په زهر ککړې غوښه ورکولې هغه به لمین زوړل او دغه به کمیدل خو واکسین کیږي او بیرته خوشی کیږي دا به څنګه کنټرول شي
خب تاسو خو نقطې ته اشاره وکړه چې مخکې ډېرې یو غیر انساني او غیر اسلامي کار به کېدل سپیانو سره چې دوی ته زهر ورته ورکول کېدل او دا محیط زیست سره یو ډېره غټه صدمه واردوي، ځکه چې دا سپی چې کله مړ کېږي د دې د وجود چې له منځه ځي د دې زهر چې په وجود کې باقي ده ځي او د اوبو ځمکه چې ده هغې کې به مکس کېږي او خلکو ته ډېره یو غټه مشکل جوړي. نو ځکه مونږ دغه کار بند کړی ده، غیر انساني او غیر اسلامي کار ده، دا بند شوی ده اوس او انشاءالله دا پروسه چې مونږ شروع کړی ده دغه مشکل به انشاءالله تر یو ډېر حده پورې به حل کړي.
غسی صاحب، دغه د سپیانو ډېروالی د کثافاتو ډېروالی سره څومره رابطه لري؟
د کثافاتو ډېروالی او سپیانو ډېروالی یو مستقیما ارتباط لري او دغه عامل باعث شوی ده چې مونږ تر یو ډېر حده پورې سپیان په کابل ښار کې ګورو.
غسی صاحب، راځو وروستۍ پوښتنې ته چې اوس د خیر سره په هیوادوال څومره ډاډ ورکوي چې دغه سپیانو که بیخي له منځه نه ځي اقلا هغه تعداد خو به راکمیږي که څنګه؟
خب مونږ یو دوه نقطې ته زه غواړم چې مخکې اشاره وکړم چې هموطنانو همکاري تر څو چې مونږ سره نه وي مونږ دغه مشکل حلولی نه شو. لومړی د کثافاتو مدیریت په بخش کې باید خلک مونږ سره همکاري وکړي، ډېر جدي همکاري وکړي، او بل برخه یې دغه ده چې خلک باید خپل رفتار یو اندازه تغییر ورکړي. په کابل ښار کې یو بده خبره رواج ده چې په هر ځای کې چې سپیان لیدل کېږي ماشومان ورته په ډبرو باندې هی او ډیر مزاحمت د سپیان ته برابري او دغه عامل باعث کیږي چې د سپیان راسي او خلک ته مزاحمت ایجاد وکړي. او زه کابل خاریان ته دغه پیغام لرم چې د برنامه چې مونږ شروع کړی ده ډیره او جامع برنامه ده، یو ډیره علمی برنامه ده او ان شاء الله چې زر تر زره زمون کوشش به دغه وي چې د سپیانو مازله په کابل خار کې باید حل سي او دغه نفوس او د لیوانی سپی مرض باید له کابل خار نه باید لری سي، چې تر څو مونږ دغه غټه مشکل په کابل خار کې لمړی مونږ حل وکړو ان شاء الله دغه مازله به په کابل خار کې زر تر زره حل کیږي او دغه د کابل خار ولې د ډیر مهمه پروژو پلس کې راځي.
گران اوریدون کو داو دا دیونی دا کور کلی دا خبرونی مطالب چه تاسی تا موران دکلل. تربیه خواخت.